سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شرعی او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. روغتیا نړیوال سازمان هم در ازوایی د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوور سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویې ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریه د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com د ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. په همدې رابطه باندې په یو ریپورت کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی.
مشکو سره باندې دغه دلیل زه بوله او مچ د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوه چلند خو ډېر خراب پر سر د دما په خپو کې زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. سې به ووایي که نه چې وبه غورځولې او خواته طرف له به غورځولې، ډېر سخت سکنجه یې کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې د ناتو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي، وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به ضرور وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره هم قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل راځو. اول مطلب ته نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیرش ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل وای، افغان میرمنو هغه ټولې بریاوی او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانه 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغان او میرمن مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان میرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محروم شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ د شوي هغه د قابلګۍ انسټیټونو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنون کوي بولی. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سړبوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول شدې شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کیږي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کیږي چې هغه پر هغه کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لاندې تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د دغوی څخه ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغه تر څنګ حتی د دې امکانات به ډیر دی چې د هغه سره تیرې کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ځینې نړیوال او کورنی سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعا چې نړیواله ټولنه تر یوه حده په دې برخه کې معلومات ده. د دې روان نورین پړه د نړیوال ټولنې خبرګون سوړو همغږي کم د لمړی توپ نه دی ورکړ شوی. دا ښکاري چې ټول لدی بار اوږي سپکې کړي او چې خدا افغانستان دی نو خدا د منلو وړ نه ده، ځکه دا سختمشته چې نړیوال ټولنې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر ژر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډیر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پس دکړو او کاری بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقوقو خکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکي هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او د خزو او بشري حقوقو فعال شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقوقو نقص کړي، بلکې د خزو او انجنونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ لټولنې د خزو د لری کولو پالیسي او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقوقو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه د افغانانو حقوقو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید په سوخو قرار داشته او د یک موقعیت قرار نه ګیرند چې بتوان بر مردم حکومت کنند.
د بشري حقوقو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دی برخه کې مسولیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللي دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز ولګاوه. د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خبره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقوقو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیرای ښځې ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړي ده. ملګرو ملتونو د ښځې ځپونکي فرمانونه 250 خودلې دي. د طالبانو حکومت انجونې لشپګم ټولګي پورته خوندزو کې لز ډاکرو راګرځولې. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر وړو ځډاکرو بندیز لګولای او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلې دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې، حجاب هم پر اجباري کړای، له محرم پرته لري واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاک هم اورات بلل سوای دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلې لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشری حقونو رعایت کول بللی دي. د دغه سازمان د بشری حقونو دی اعلامیه یو ایچ ډی آر کې چې تر 2013 کال پورې د بشری حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتباره سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشری حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکان وبلل. مارک روته همدارس په سوریه کې د سوله ییز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خپګان ښولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایته رسیدل د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روته همداراس په سوریه کې د سولې للارې د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتو بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلاوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونی او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو لالارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختې دوله کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لوبتان تستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ
د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد د یو بل کال لپاره غزولې دی. له چوت سره افغان ټیم په غنو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیر بیا په شلووریزا او نړیوالو جامونو کې غن تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره یو وار بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کیسه لوبلړې شاملې وي.
خغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې یو اربع ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لورې د هوکړې لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلې دي چې دواړه لورې له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلا شوي. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مورلا کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولی چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي. ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د بقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرولاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرولاک شوی و.
سو مده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مورلاک لګیدلی و، کاغذ لګیدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې، و همدې وجه وه چې کورونو ته یې مورلاک وهل شوی وه. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د 10 کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډیدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومته په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې منی او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه زکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابیدو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روان یو نو زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحد ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم تر لاسه کړی د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړي ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کې سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2020 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ل پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستۍ دوه راپورونو پر جزئیات بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونه کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو نو تاسو د بیا ډېرېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خود تاسو ته بیا تاسو میلمنی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده، یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو دا ښیي چې ګویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان او کونړ او تخار دا ځایونه سږ کال راپور ورکړل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار او هلمند او زابل او دې ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکړل شوی ده چې هلته هم دا کښت سږ کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته ار شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دې چې به درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولی شي چې دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشو. یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته، مشکل ده یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې مونږ څخه د اطاعت خبرې کیږي، خو مونږ مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کړئ چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقلا یا ولسوالي د هلمند دی، خو خلک بیچارگان دی، دوی هلته کار نشته، اشتغال نشته، بل عاید نشته، څه به وکړي؟
رفیقی صاحب، اظهر صاحب، اقتصادی مشکلات د دیقانان و وابستگی، اقتصادی وابستگی کوکنار کښت یو دلیل د یاد کړ. ستاسو په نظر دا وابستگی څونه ده د دیقانان و د کوکنار و د کښت سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شوی و چې د کوکنار و د کښت منې تر څنګ دی بازګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستې هم چمتو شي. دغه مرستې څونه بازګرو ته رسیدلې دي او د بازګرو اړتیاو ته څونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانا سلام تاسو استاس بیر مو چولو دوستان بدیل ده معیشت یا ده تریاک و مقابل وعده سوی ده طور سیاسی وعده وی که جهان وعده کری دی هم سیاسی وعده وی، ده افغانستان حکومت وعده کری دی هم سیاسی وعده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر ده پتریاک و یا پبل مواد مخدر بنی وکری، ده مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دوه دی، یو مجبوریت داری چې د تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي، دا چې یوه د ژوند سوی ده. د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد، یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نشي کولی، نه دی زده، دا باید تدریجي راکم شي. دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره، په دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې 500 تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي 16000 تنه 20000 تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا وه چې دوه کاله دمخه یا پروش کال دا 50% راکم شو. خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلي دي. نو په دې خطر باندې بعض خلک مجبور دي یو کال به گزاره وکړي ولې بل کال ته څه شنه لري بل عاید نه لري هیڅ خاص بل مهمه خبره ډیره مهمه خبره ده هغه دا دي چې د مواد مخدر کښ تړلې ده د امنیت سره تړلې ده حکومت داری سره د قندارو د هلمند د فراخ بزکو څخه دا انتقال شوی دی وچشته بدخشان ته په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته دا د تریاک یا مواد مخدر للمیکریز استعمال ضرورت باندې کوی کې اوبو ته ضرورت دی باید فراواري اوبو ولرو د اوبو مشکل دا یو خبر د بل صابون اوبو د منطقې صابون اوبو د حکومت نس کولای شي په اسانۍ باندې دا ورسیه
او د امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا د طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی ثبات راوستي دی دوی دا ادعا لري خو کله کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په سیمو کې دوی هم دا ادعا لري په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدل چې کوکنار واړی نو دغه امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غوړی چې د توجیه شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه سره منم ولې موضوع چې ودی ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دی مبارزه سره وي کې او کلی په کلی ولسوالي په ولسوالي دا راځي د پښولا د خطرې نشي کولای هیڅ څه نشي کولای د مقاومت فاز زایونه څو سم په افغانستان کې څه موږ یو ورو چې راپورونه ځي خلک وایي دا کوچني کوچني زایونه چې د مقاومت جوړ شوی دي دا بل اخره حکومت کوشش کوي باندې یو چې د مواد مخدر سره په بازار باندې د خلکو سره بوجي شي دا مسایل د بیا امنۍ دورم تیری چې دې باندې طالبان هم پیږي په دې باندې موږ هم پیږي چې دا باید چې څنګه نسی دا باید چې دی ونه نیولې سي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نیو کې سره زموږ بزګر د دې چې سره مخابصي د دې کبد سره مخابصي خو دا ادعا خبره ترې واحده په تجربه هدا پر سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو څه د خلکو سره خبرې کوو خلک د ځیخ په لاره سره وایي خلک اوس کله مجبور دي چې باز وخت کو کومه تاسو څنګه ټینګ شرایط کې شي دي دي مواد مخدر ته څه چار نه لري په دې خاطر چې یو شی و د ژوند سره د برداشت چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې پر او نو د خپل فابینو سره او په دا غو نه خو راوځي چې حکیمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نه خو راوځي به بیا سدي کې چې خرج ودی ته چې واه سوي چې یو به ساده خپل زمینداری چې خو واچی په دې خاطر باندې دا موضوع څو څو بوت ده لاس نه چې لازم مجبورې ټول دي چې خارج مجبورې دي بس کر مجبورې دي د لوجه په خاطر مجبورې
بله اثر صاحب د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودی ویل چې په افغانستان کې د کوګنارو کښت بیا غیډې شوی او تیر کلم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغله نو په تیر کې خداسې و چې خصوصا د 2009 کال نه کومه حساب کو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کېده تر ډیر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده چې په دې وخت کې کوم کار کړی دی چې د سټلایټ استفادې بکیده خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو د لود په زینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه وسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته دا او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امر چې تر لاسه شوې دی اعلان شوې دی
او دا چې تاسو ویل د تقریبا 2000 یو کومر چې د طالبانو هغه پخوانی دولت مسکور سو بیا ملل متحد سره د دولت د نړیوال ګورل په بولو بلایونه عام غزای چې د تریو کور راپور کې چې لته کرل کیږي خاصتا د حوزې جنوب غرب او ته تیمونه ډیر تیمونه تخنیکی تیمونه تلل او راته بیا ریپورت او دغه د جی پی اس په واسطه توله له حالت فورمه مخصوصه فورمه وو د بازګرانو سره مرکه کوله او د کانډیس خاکوسی کوله او توله معلومات بیا مرکز ته راوله دلته حالته بیا د ساتلایت ذریعہ چې معلومات توله ولا هغه سره بیا مقایسه کوله او چې دغه حقیقت پیدا شوه بیا او چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان
یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته بلاړ شي. طالبان په خپله یو طرفه دوی ویل چې موږ ختموو، دا ضرورت نه دی. بیا وروسته اداره السس چې یو ډېر رپوت ورکړل چې تریاک د یو زیټو نمبر تقریبا پنځه اتیا سالونه د کموالی راغلی ده. بیا پسې یو این او ډی سي خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سروېګانې هغه وکړله، دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سالونه زیاتر دا کموالی په کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده، یعنی
قصه دغه د جغرافي مسلې ته کر را شو. ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وې، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي. الا تاسو په څه کې وینئ د جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اساسا د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دی چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیا د ناامنۍ د جنوب څخه به شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې، بادغیس کې، په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري، د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاک په بدخشان کې للمي کرل کېږي، د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. په هلمندو په قندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبه دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې، د تپو په سر کې، د خلکو سره به واجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده، ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي، په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ، او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپله بزګر؟
مواد رانیسی او انتقالیه په دلیل افغانستان دا یو رقم قچاق پره دغه قچاق پره هغه دي چې تر مرزو پورې رسیږي. افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملکونو همسایګانو او مرزو کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا تورمندې نه لرو چې موږ یې کولای شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرحدات د باندې کار کوي. ډېر کم به وي او اصل یې ته اخته شو پوه دي. په سره ته چې د تریاکو قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاکو $500 او بل اخره $400. د دې مفاد د شدید
بله.
نو زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخل ده چې ژوند به وایي په خطر د قاچاق کوو دې سره دي ډېره هغه پرې تړاو نه دی. نه تریاکو کښت سړي په یو په دې خاطر باندې چې نو تریاکو کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله ته نامنې سره لري. خو ډېر د موادو مخدرو تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سره به ګزارې کړي. اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه نه دي انونیمیزم دارانو هغه چک کول نه کپخوا چې اوس نه دی وسته ده. په وخت خدای کسان چې پدې کې دی هغه زموږ د خریداري کړی په دې وخت نو بل نو لیمه مافیا زه ډیره داخله نه مولا ولې دا داخله مافیا چې دا ترانسپورت کی دوی یقینا تشویقی دوی زمینداری لري دوی کولای شي تاثیر گذار واوسي.
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه، یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی راپورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبان او ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر؟ په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب، دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت ډیر دغه کوي، خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خب بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین او د غیر قانونی تجارت او قاچاق چې بوخت و او میلیونو ډالر دغه ترلاسه کړی ده، اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي. یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي، یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار بنونه کی. زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره در لودا اینی دوی نپریجدی اغا کارونا، یعنی در بخواست خود تر ننپوری دوی ادامه ببر که اینی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دون گت نکیوی چه دا قاچاقبران و دا شبکه د کارتلانو چې البته په ملي او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کې یعنی هماغه خلک دی. بله دوی هماغه پخواني خلک دی.
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري اظهر صاحب؟ څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا؟ که کمه شوې نه ده دا څونه بایسته دي شوې چې په افغانستان کې بازګر دي ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښته دوام ورکړي؟
د نړیوالو تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو، دا معنا نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو د هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي، دا وابستګي څنګه دوی ختم شي او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې د نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید خو تقریبا حدود 15 ډیر خلک تقریبا نړۍ کې اغېزمن دي. 15 خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دومره دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي. تقاضا به هر څخه راځي چیر دا تقاضا ختم شي، یعنی پریږدو چې د افغانستان خلک بزګران دا د تریاک تولید کړي او کوکنار به وکړي، چیرې بازار نه وي خود به خود اتومات دا ختم شي. تقاضا ډېر قوی تقاضا بهر څخه دي و یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بهر کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دي چې دوی دي د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق څخه.
رفیق صاحب دغه د تاریخ د باید لوړوالی پاړه غوړم تاسو نو پوښتمه دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنر د کښت کموالی سره تاریخ به ډیر لوړې شپې او برعکس د دینه چې دغه مافیای ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړي ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړي دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تاریخ او د کوکنر به 260 میلیون ډالر و دغه د دې ګټه چاته ورزي ډیره آیا دغه 260 میلیون ډالر نه بسګرم بهره مشوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلي د دوی ته
او بسګرو ته فقط هغه در دستر پاتې په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نشته چې 200 خبردار نه وي 0 ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی مسلات نو د هغو اصلاح دا د ارزیو تقاضا مثلا چې تاسو سره یاده کړه په دې پورې اړه لري چې 6000 تنه تولیدیږي قیمت یې 50 تنه لري پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدیږي قیمت یې یقینا په هغه تنه سره باندې کېږي نو لویه ګټه بل اخر هغه غټ غټه مافیا دی هغه د ملي مافیا دی چې په هغه کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل نو او په تاسو په ځګر مخه د دې په اقتصاد کې د تغییر راغلي دي نو په دې خاطر باندې ارزیو تقاضا موجود ډیره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشتي یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که هر څه ارقام وایي ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ د بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقامو کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ سوال سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ یو کولای شو دا خپل د تریاکو باندې چې پیسو دا ټول شی چې بې ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس او دا افغانستان وکړ پداسې حالت کې ریشي و چې فقط هغه کارګرونه د دې سره کوي نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې څو شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې په افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي دې تفاوت هیڅ ډیر دی دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترسي و دا د بلنور نه خبره ده دا د 250 میلیون ډالر خبره ده د بلنور نه خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من بازار سه روسی پختنه به میداوی چې دغه د تاریخو ذخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه وایي چې افغانستان کې دغه تاریخو ذخایر دوام ددی موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي وملګری ملتونه وایي چې انوز دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څونه تاسو په نظر دغه د نشئی مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرۍ
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران او افغانستان موجود دي دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر ګټه کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخوا مقایسه بکی اگه دیتا چی پخوا و ننرخون و دیتا چی اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر فی کلو رسیده لیده و پدقه معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقمران گتا کهوی او طول و غیت و مفاد دوی ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقا نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بو که معلومات به درکی چه دقا پسی سوک ده و سوک سگت که بود
درانو اوریدونکو په باس کې لخپل او دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پایل موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولې جی. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 81. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 81.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ساعت 7